یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهره او زما نور همکاران هرکلی کوو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ غونډه به ښې پایلې ولري. نو راپورونه هم لرو، خو تر ارسه د مخه سالی محمد صالح تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په کندوز کې 15 پوځیان وژل شوي. د جوجان په خماب ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان وایي چین د اویغور مسلمانانو حقونه تر پښو لاندې کوي. د کندوز د دشتې ارچی ولسوالۍ سیمیز چارواکي د 1500 افغان پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې ولسوالۍ یوې امنیتي سرچینې د نوم نشولو په شرط نن ازادي راډیو ته ویل چې تېره شپه 12 بجې وسله والو طالبانو د دشتې ارچی ولسوالۍ د مرکز اړوند په کندوز بندر سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسته برید وکړ، چې په نتیجه کې د امن نظم او د سیمیزو پولیسو 15 پوځیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د سرچینې په وینا چې سیمې ته د کومکي ځواکونو په رسېدو سره وسله وال طالبان له سیمې څخه پټ شاته بول سی بی دی. سرچینې زیاته کړې چې په دې جګړې کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته، خو دقیق شمیرې معلوم نه دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. برخو د کندهار په شولیکوټ ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال محلي پولیسو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان زیاد رانی وایي چې تېره شپه 11 بجې وسلوالو طالبانو د ارغنده پر خانه ګرداب او د شولیکوټ د سربند پر پوسټو بریدونه کړي، چې په نتیجه کې یو محلي پولیس او درې وسلوال وژل سوي او یو محلي پولیس او دوه وسلوال ټپیان سوي دي. وسلوال طالبانو که څه هم تر اوسه د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي، خو په یو پیغام کې ادعا کړې چې پرون یې په میوند ولسوالۍ کې درې پولیس وژلي. د جوجان ولایت په خماب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو مرګ ژوبله اړولې ده. د جوجان د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي ازادي راډیو ته ویل چې دغه جګړه له دوو ورځو راهیسې روانه ده.
د ای جریان دو روزی که با مخالفین با نیروهای امنیتی من درگیر بودند، بدبختانه در جریان درگیری ما 8 نفر از نیروهای امنیتی من به شهادت رسیدند، 3 نفر زخمی داریم و در مقابل گروه های مخالفین تلفات سنگینی را متحمل شده گیسند، ولی ارقام از این هنوزم در اختیار ما قرار ندارد، چون درگیری هنوزم در ولسوالی جریان دارد.
ویل سیوی چې د ولسی پاتونوالو اته غړي چې په دې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ برخه درلوده وسلوالو ته تسلیم سیوی دي. ویل سیوی چې د ولسوالۍ مرکز د دولت وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلی دی. د بغلان ولایت چارواکي وایي د بورکی ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال وژل سوی دی. ولایتي چارواکي وایي ملا سیف الدین له نورو وسلوالو سره یو ځای په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې وژل سوی دی. د ولی ویان ذبیح الله شجاع ازادي راډیو ته ویل چې دغه طالب مشر چې د جګړې لپاره مرکزي بغلان ولسوالۍ ته ورغلی و پرون په خپل پټنځي کې وشتل سوی دی. وسلوالو طالبانو د دې پیښه په اړه څه نه دي ویلي. د فرانسې پولیس وایي یو تن چې ګمان کېږي افغان به وي، وروسته له هغې ونیول سو چې په پاریس کې د چړې په ذریعه 2 کسان ټپیان کړل. قضایي سرچینو، خبري اژانسونو او محلي رسنیو دغه راپور ورکړی دی. د پولیسو چارواکي د حمله خبر تاییدوي، خو د مشکوک سړي په اړه نور معلومات نه دي وړاندې کړي. ځینو سرچینو چې د دې پیښې جزئیات ساري نن رسنیو ته ویلي چې دغه حمله تېره شپه یوې سینما ته نږدې سوې ده. د سرچینو په حواله په ټپیانو کې د 4 کسانو وضعیت خراب دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي چین د اویغور مسلمان اقلیت په وړاندې له بشري حقونو څخه سیستماتیکې او پراخې سرغړونې کوي. د بشري حقونو د څار سازمان چین له نیویارک څخه فعالیت کوي. په خپل تازه راپور کې اسناد او شواهد وړاندې کړي چې شوي د چین حکومت په شینجیان سیمه کې خلک په زور زنداني او شکنجه کوي، ناوړه چلند ورسره کوي او د دې سیمې د اویغوریانو ورځنی ژوند کنټرولوي. تر دې مخکې د اګست میاشتې پر 10مه د نژادي تبعیض د له منځه وړلو په اړه د ملګرو ملتونو کمیټې په خپل راپور کې ویلي و چې چین د شینجیانګ سیمې اویغور مسلمانان د سختې ریزۍ ضد کمپونو کې ساتي او میلیونونه نور بیا له سره تعلیم ته مجبوروي. د ملګرو ملتونو دغه کمیټې د چین دغه سیمه د خلکو د زندانی ساتلو له یو ستر کمپ سره تشبیه کړې وه. چین بیا دا راپورونه ردوي او وایي چې په شینجیانګ سیمه کې د یوې لوی غمیزی مخه نیولې ده. چین وایي د دې سیمې سختریزو او جدي غوښتونکو لوی ګواښ پیش کړی او د اویغور او هن اقلیتونو ترمنځ شخړه پیدا کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه اونۍ د آسیایي هیوادونو له ځینو رهبرانو سره خبرې کوي. د دوی بحثونه به د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام متمرکز وي. دا به د اصل کې ده چې پینګ یانګ د واشنګټن سره د اړیکو ښه کولو لپاره خپلې هڅې ټکنۍ کړي دي. ولسمشر پوتین به د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه، د چین له ولسمشر شین جینګ پینګ او د جنوبي کوریا له صدر اعظم لی ناک یون سره د روسیې په بندري ښار ولادی وستوک ښار کې وګوري. دغه ښار له سبا سه شنبه تر روانې پنجشنبه پورې د یوې اقتصادي غونډې کوربه دی. د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره به د ولسمشر پوتین نننۍ کتنه د اقتصادي همکاریو پر غښتلتیا او تجارتي راکړې ورکړې متمرکز وي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. تفصیل زموږ پر وېبپاڼه هم کتلای سي، پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ غونډه به ښې پایلې ولري. د سولې د علي شورا مرستیال حاجي عبدالعزیز دین محمد
وایسي مخبل یو مهم دغه د وردان دی او بیا مشرۍ دی وکړي د غونډې. یقینا چې یعنی دا یو غټ تحول دی او نتیجه به پیدا کړي.
د دې غونډې په اړه چې سبا د سعودي عربستان په جدې ښار کې جوړیږي، تحلیلګران څه وایي؟
دغه عملی کوم چې په طالبانو باندې اغیز ولري او راوی غواړي تر څو پورې موږ څه نه دي لیدلي.
دا به هم وایي چې روسیا په خپل تاریخ کې تر ټولو لوی پوځي تمریناتو ته چمتووالی نیسي. د غرض په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه ځانګړی راپور لرو او ورته ته بلنه درکوم. د غرمنې مجله مو تر یوې بجې ده. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ غونډه به ښې پایلې ولري. د دغه شورا مرستیال حاجي عبدالعزیز دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د سعودي له پاچا د دا ډول غونډې جوړېدو غوښتنه له پخوا مطرح شوې وه. ټاکل شوې چې سبا د سعودي عربستان په پلازمینې جدې پر جدي شار کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ د افغانستان د سولې او ثبات په هدف د اسلامي همکاري سازمان غونډه جوړه سي. د ولسي جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون وایي ځکه د جدي غونډه ګټوره ده چې په دې وروستیو کې د سعودي عربستان پام افغانستان ته زیات شوی دی. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي چې همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. افغان صاحب، خبرونه ته شرغلي د دې موضوع په اړه نور تفصیل څه دی؟
مننه. د افغانستان د سولې علي شورا اداري پلاوی وایي چې د سعودي عربستان په پلازمینه جدي کې د جوړیدونکو غونډې پایلو ته هیله مندي. د دغه شورا مرستیال حاجي عبدالعزیز دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل سعودي عربستان د وسلوالو په ملاتړو هیوادونو نفوس او ښې اړیکې ورسره لري، نو ځکه هم پایلو ته خوشبین دي. ښاغلي دین محمد وایي چې له سعودي عربستانه د دا ډول غوښتنو د جوړېدو د غوښتنه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې مطرح شوې وي، خو سعودي عربستان د ډول غونډو د قربتوب لپاره شرطونه درلودل.
دا غوښتنه د سعودي د پاچا نه تقریبا د حامد کرزي په وخت کې څو ځله وشوه. نو هغه به دا یو خبره کوله چې طالبان دي د القاعده نه خپل بیرواله اعلان کړي او موږ ته د مکمل صلاحیت راکړي، بیا موږ به دې کې خبره کوو. نو هغه خو طبعا دا کار طالبانو نه کوو، نو دا موضوع د همسې پاتې کېدله چې دی خپل په دې کې برخه اخلي. په غونډه دې باندې او آی سي مخبل یو مهم دغه ارګان دی او بیا مشرۍ دی وکړي د غونډې. یقینا چې یعنی دا یو غټ تحول دی او نتیجه به هم ډېره ښه.
ټاکل شوی چې د اسلامي همکارۍ سازمان له لوري د سعودي عربستان په جدي ښار کې د سعودي د پادشاه سلمان بن عبدالعزیز ال سعود په مشرۍ سبا سه شنبه د افغانستان د سولې او ثبات په اړه غونډه جوړه سي. دا چې د افغان حکومت او یا د سولې د علي شورا پلاوی په دغه غونډه کې ګډون وکړي، نه د سولې علي شورا په دې اړه به خبري وکړي، د جمهور ریاست او د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. دا چې په غونډه کې به څوک ګډون وکړي، آیا د افغان حکومت طالبان او امریکایي چارواکو استاذ چې د افغانستان د قضیه مهم اړخونه دی په دغه غونډه کې به ګډون وکړي نه د اسلامي همکارۍ د سازمان په اعلامیه کې په دې اړه څه نه دی ویل سوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې د سعودي عربستان په مکه او جدي ښارونو کې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډه جوړه سوې وه او په یوې اعلامیه کې په افغانستان کې د ناحق وینو د تویدو د مخنیوي غوښتنه کړې وه. بلخوا د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې له سعودي عربستانه د نړیوالو د همکاریو غوښتنې زیاتې سوې. د دغه کمیسیون غړي میرمن آرین یون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې په بهیر کې د سعودي عربستان هڅې ګټورې دي چې په دې وروستیو کې د سعودي عربستان پام افغانستان ته زیات سوی.
دغه ډول کانفرنسونه د افغانستان د سولې پر اوستو کې ډیر مهم ارزښت لري، ځکه چې پخوا هم ډیر کانفرنسونه جوړ شوي خو په دې سویه نه جوړ شوي، ځینې هیوادونو ځینې نیوکې لرلې. نو اوس چې موږ ګورو افغانستان لپاره زیاتره هیوادونو مخصوصا عربستان سعودي توجه ډیره زیاته شوې ده او دا یو ښه زیری ده زموږ د ولس. زه فکر کوم چې دغه کانفرنسونو پایلې بخي.
له تیرو شاوخوا ولسو کلونو راهیسې د افغانستان د سولې په تړاو په بېلابېلو هیوادونو کې مختلفې غونډې جوړې سوې وې خو تر اوسه یې هېڅ کومې هم څرګندې پایلې نه درلودې. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت د سولې په تړاو د هر ډول غونډو پریکړې جدي تعقیب کړي. بله فریباجانی،
بله ډیره مننه کوم رحمت الله افغانو. بلخوا افغان کارپوهان د اسلامي همکاري سازمان له لوري د سعودي عربستان په جدي شرط کې د افغان سولې په تړاو جوړیدونکو غونډه تر ډیره تشریفاتي ګڼي. د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پانځي استاد ودیر سپای وایي چې د ټول غونډې تر دې وړاندې هم تر سره شوی خو تر اوسه کومه د پام وړ نتیجه نه درلوده. له ښاغلي ودیر سپای سره په کابل کې زموږ همکاري ناجیه سپای مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دغه غونډه د افغانستان د سولې لپاره څومره ګټوره ده.
دغه عملی کوم څه چې په طالبانو باندې اغیز ولري او راوی غواړي تر څو پورې موږ څه نه دي لیدلي، نو فکر کوم دا غونډه کاغذ یو کې د تبدیلی نقطه نظر نه تشویق د نقطه نظر نه چې خلک واسي سولې ته امکان لري ووشي دا خبره، مګر عملی باندې تر څه پورې نه راغله.
ورته تاسو هم په جریان کې اس ل دې وړاندې هم دروان میلادي کال جولای میاشت کې د اسلامي نړۍ علماو د خوا د افغانستان د سولې په تړه غونډه تر سره شوې و. تاسو په نظر دغه غونډه به له هغه غونډې سره څومره توپیر ولري؟
فکر کوم چې هغه یوازې د اسلامي هیوادو علماو د اسلامي راغلي وو او خپل فتوا یې صدره کړه. مده حکومت سعودی عربستان او دولت او خپل وفدار دې خبرې پسې وګرځي، ممکن دا قوي تر ووسی، مگر وګورو دې فیصلو ته ناسته ته چایا طالبان دلته حاضریږي کنه. که طالبان حاضر شول او افغاني حکومت نمایندگان هم ورته وغوښتل او د افغاني حکومت تر رهبری لاندې دا سوله پر مخ بیوله، نو شاید چې مفید تمام شي او یو څه نتیجه ورکړي. اما داسې ناسته خو ماسکو کې موشوه او کېدله، چون افغانستان د رهبري لاندې نه وه، دولت د افغانستان شکوډکه ګټه نه درلودله. نو که سعودي هم سل ځلې داسې کنفرانسونه ونیسي تر څو چې طالبانو نمایندګان هلته حاضر نه شي، مخالفین د مسلط د دولت او دولت نمایندګان نه وي، دوی سره په سولې خبرې ونکړي، اغېز خبری به وی هم عملی نه ده.
فکر کوئ چې دغه غونډې د نړیوالو فشارونو په اساس ترسره کیږي او اساس په نظر پر طالبانو سعودي عربستان څومره نفوذ لري، څومره کولای شي چې د سولې خبرو ته راوبولي؟
یو خو د فشار خبره ده چې کوم څوک په فشار راولي او هغه به نتیجه ورکړي که ورنکړي. یو د خپل د دې هیوادو لکه د سعودي عربستان خپل هم لري، د خپلو ګټو په خاطر هم افغانستان کې سوله غواړي، او هغه وخت چې ضرور و په غوایلو کې دوی اقدام ونه شو کولی، او همدغه یې ویلي چې موږ د بنګالي تروریزم نه چې طالبان کره خلاص شي ځانونه اړیکې خپلې خلاصې کړي، نو پس القاعدې نه نو بیا موږ ورسره تاسو سره به راداوت کړو. نو اوس که دوی کوم شی نوي پیدا کړي او طالبان دوی خبر مني راځي کښېني، دا د افغانستان د خوا هر وخت هرکلی ورته ورکېږي، خو شرط دا دی چې د افغانستان حکومت به پکې مخکینی رول یا پورته رول باید ولري.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای و چې په جدي ښار کې د سعودي عربستان په جدي ښار کې د افغان سولې په تړاو جوړېدونکي غونډې په اړه غږېده. دوستانو اوس به هم له یوسف خان زدران څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د جمعه بازار په نوم د افغان سوداګرو او متشبثو میرمنو لپاره په کابل کې دوه دایمي بازارونه جوړ شول. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي چې د محصولاتو د خرڅلاو د ځایونه د مکوریانو د خزینو په پارک او فردوسی پارک کې جوړ شوی دي. ویل کېږي چې په دې سره به د مرکز او ولایتونو سوداګرۍ خزي وکولی شي چې په منظمه توګه د خپلو محصولاتو د خرڅولو لپاره په دغو بازارونو کې ګډون وکړي. دغه جمعه بازار د جمعې په ورځو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 6 بجو د لیدونکو او پیرودونکو پر مخ پرانستې وي. د ښځو د سوداګرۍ خونه افغان سوداګرو او متشبثو میرمنو نه غواړي چې له دې فرصت نه خپلو لاسي صنایعو او تولیداتو ته د بازار موندنې په هدف ګټه پورته کړي. ټاکل شوی چې نن د څو ولایتونو سوداګر او صنعتکاران د خپلو ستونزو په اړه د سوداګرۍ وزارت د صنایعو له مرستیال سره خبرې وکړي. د متشبثینو د بورډ رئیس رحمدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل دا سوداګر او صنعتکاران د بلخ، هرات، کندهار، ننګرهار، پکتیا او کابل ولایتونو څخه راټول شوي چې د وزارت له صنعتي مرستیال سره د خپل کاروبار پر وړاندې پشته ستونزو وغږېږي. د حاجي آغا په وینا دا وخت د افغان سوداګرو عمده ستونزې د برېښنا کمښت، ناامني، د صنعتي پارکونو لپاره د ځمکو نه ویش او په ګمرکاتو کې د تعرفو لوړېدل دي. نوموړی هیله کوي چې دا غونډه وکولی شي د افغان سوداګرو د ستونزو له راکمولو سره مرسته وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو 1500 کیلو بوجۍ 1200 افغانۍ، د بورې 1500 کیلو بوجۍ 1600 افغانۍ، د وریجو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتر اټیم 1000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول په 55 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: 1 ډالر 40 افغانۍ 45 پوله، 1 یورو 50 افغانۍ او 1 پوله، 1 انګلیسي پاوند 94 افغانۍ 80 پوله، 1 سعودي ریال 19 افغانۍ 80 پوله، 1 زر ایراني تومانه 6 افغانۍ او 1 زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې خپرونې لري. اوس به ورسو چې د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د افغانستان په اړه تبصرې او مقالې لیکلې دي. دغه مقالې اجمل تورمن لوستې دي، غټې کې راوروي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د شهید ونې د منزلو په اړه بیلابیلې لیکنې او سرلیکنې چاپ کړې دي. ویساخ پلوکی ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي: له بده مرغه زموږ په هیواد کې د جګړو او بدمرغیو دوام ولس د افراطي ګډوډۍ پر پوله درولې، داسې چې نن موږ ته ډېر لږ ارزښتونه پاتې دي چې له تیری خوندي دي. نور مو هر ورځ په ارزښتونو ملنډې وهل کیږي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د شهید د ونې د منزلو په نوم چې د کابل اوسیدونکي له 2 کلونو راهیسې کوم څه ویني، په دې هم د هیواد د لکونو نورو شهیدانو سپکاوی کیږي، او هم د احمد شاه مسعود چې د هیواد یو نامتو قومندان وو او په توطئه ووژل شو. ورځپاڼه لیکي د کابل پر سرکونو د موټرو او موټر سایکلونو کاروان او بې دریغه هوایي ډزې یوازې د زور او بدماشۍ منطق دی او بل هیڅ مفهوم او تعبیر نه لري. د ویسا په باور د شهید د ونې داسې سپکاوی نه دی پکار، او که حالات همداسې دوام وکړي موږ به د یو ډیر درانه ارزښت د مسخه کېدو شاهدانو. دنیا خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په تړاو په خپله سر مقاله کې لیکلي دي. دنیا لیکي له افراطیت سره په داسې حال کې په ملي او نړیواله کچه مبارزه روانه ده چې په خپله مبارزانې هم افراطي دي، په دې معنا چې هغه کسان، ډلې او لوري چې د افراطیت په وړاندې جنګیږي په خپله په چارو کې افراط کوي. په سرمقاله کې راغلي یو شمېر کسان د شهید د ونې په ورځو کې په ښار او کوڅو کې له ټوپکو، تومنچو، برچو او چاقوګانو سره ګرځي او د احمد شاه مسعود او نورو شهیدانو له نوم نه په غلط استفادې سره د خلکو د زورونې لامل کیږي چې دا افراط دی. دنیا په خپل سر مقاله کې دا هم پوښتلی شي دغه ځوانان څوک دي او په دغه ورځو له کومه کیږي، دغه لګښتونه، بیرغونه، ټوپک او نورې وسلې څوک ورکوي. ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور دا داسې کسان نه دي چې په خپله دې راټول شي او د خلکو د ځورونې لامل وګرځي، بلکې په خبره د یو مشخص آدرس له لورې ملاتړ کیږي او ټول امکانات ورته برابرېږي. ورځپاڼې له دولت هم غوښتي چې په جدي ډول د داشان حرکتونو مخه ونیسي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم همدا موضوع په خپله سرمقاله کې راخیستې او د شهید ونۍ په داشان لمانځلو یې انتقاد کړی دی. سرمقاله لیکونکي لیکلي دا یوازې پرون ورځ نه وه، بلکې له تیرو ولسو کلونو راهیسې همدا حال روان دی، خو مخنیوی نه کیږي. هیواد لیکلي دا ورځ او دا اونۍ باید د شهیدانو د پاتېشونو په لاسنیوي او د ستونزو په هواري سره ولمانځل شي، نه په ډزو او بدماشیو. ورځپاڼې پر امنیتي او دفاعي مسؤلینو غږ کړی چې هغه کسان ونیسي کوم چې پرون یې پر واټونو ډزې وکړې او ولس ته یې ستونزې راولاړې کړې.
دوستان اوس په یو نړیواله مسله راواخلو. روسیا د خپل تاریخ تر ټولو لوی پوځي تطبیقاتو ته چمتو کیږي. روسي چارواکي وایي د پخواني شوروي اتحاد د حکومت لخوا د 1991 کال د پوځي عملیاتو پر وروسته کلونو کې دا تطبیقات تر ټولو لوی او پراخ دي. په دې اړه زما همکار احمد تکل دغه موضوع تعقیب کړی دی. هم د اوسره سره په سټوډیو کې دی. تکل صاحب، خبرونه ته شرف لري. که دا ته وایي چې دا پوځي تطبیقات په کوم ځای کې ترسره کیږي او په کوم شمیر پوځي ځواکونه ګډون پکې کوي.
سلام تاسو اوریدونکو ته. روسیا د خپل تاریخ تر ټولو پراخ او پوځي تطبیقاتو ته تیاری نیسي او هغه به سبا پیلوي، یعنی سه شنبه پورت. د روسیې پوځي چارواکو ویلي دي چې د شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال پر وروسته کلونو کې دا پوځي تطبیقات په دا ټوله موده کې ساری نه لري. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تیرونی ویل چې شاوخوا 300,000 سرتیری، 14,000 پوځي وسایط، 10,000 زیاتې الوتکې او 80 لوی جنگي کشتۍ به په دې پوځي تطبیقاتو کې ګډون وکړي. فریبا جان شویګو د دې تطبیقاتو د پراخوالي، لکه څنګه چې تاسو یې یادونه وکړه، د دې تطبیقاتو د پراخوالي په اړه د ویل چې تصور کولای شي چې د ټانکونو، زغروالو ګاډو او نورو پوځي وسایتو په ګډون 14,000 پوځي واسطې په یوه ور وخوځيږي. شویګو ویل دا به د رښتینې جګړې ته ورته یو وضعیت او حالت رامنځته کړي. د واستوک 2013 په نوم دا پوځي تمرینات د چین او منګولیا له پوځي ځواکونو سره په ګډه ترسره کیږي او ټاکل شوی چې سبب د ختیځ سایبریا په سیمو کې پیل شي. روسیا په پام کې لري چې د خپلو نویو وسلو، مثلا اسکندر توغندیو چې پوځي سرو کې وړلای شي، تی اتیا او تی نوی ټانکونو او سو 14 او سو 15 جت الوتکو په خودلو سره خپل پوځي ورتیا نړیوالو ته نندري ته وړاندې کړي. همدارس د روسي سمندري ځواکونو به خپل لوی کشتۍ چې کالیبر دولت توغندي وړلای شي هم وازمي. کالیبر توغندي همغه توغندي دي چې د روسیې پاوځ د سوریې له پاوځ سره په ګډه د وسلوالو مخالفینو د بشار اسد د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد په عملیاتو کې کار ترې واخیسته. دا پوځي تمرینونه به د روسیې په مرکزي او ختیځو سیمو کې په هغو ځایونو کې ترسره شي چې پوځي ساحې بلل کیږي او د روسیې د پاسیفیک او شمال بحري ځواکونه او ټولې هوایي قطعې برخه پکې اخلي.
بله، تکاسه په دې حال کې نو لویدیځو هیوادونو چې له مسکو سره یې اړیکې تر ډېره ترنګلې دي، د دې تطبیقاتو د اعلان په اړه څه ویلي دي؟
تطبیقات دقیقا په داسې حال کې ترسره کیږي چې لویدیځو هیوادونو سره د مسکو اړیکې د دې هیوادونو په چارو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو او د اوکراین په کړکیچ کې د روسیې د ونډې پر سخت سخت ترنګلې شوي دي. ناټو د دې تطبیقاتو پلان لاله مخکې غندلی و. د روسیې پوځ د دې تطبیقاتو پراخوالی د پخوانی شوروي اتحاد د پوځ لخوا د زاپاد یاوتیا یا لویدیځ یاوتیا په نوم د 1991 کال له پراخو تطبیقاتو سره پرتله کوي چې د پخوانی وارسا د ټلوالي له غړو هیوادونو څخه د 1,00,000 او 1,50,000 ترمنځ سرتیرو ګډون پکې درلود. د روسیې د پوځي چارو یو کارپو پاول فیلګنهاور ویلی دی چې دا تطبیقات د راتلونکې نړیوالې جګړې لپاره تیاری ده. د فیلګنهاور په وینا د روسیې د پوځ چارواکي په دې باور دي چې راتلونکې نړیواله جګړه ښایي له 2000 کال وروسته د څو پراخو نړیوالو کړکیچونو پر سر وشي او په دې جګړه کې به امریکا او متحدان اصلي دښمنان وي. البته د یو ورختای خبره نه ده ځکه چې دا یوازې د یو پوځي کارپو اټکل او څیړنه ده. او وروستۍ خبره ده چې ټاکل شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم د دې پوځي تمریناتو د جریان لیدو ته ورشي.
ډېره زیاته مننه کوم احمد تکل.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ساينس او ټکنالوژي ډګر ته ورسو. اروپایي کمیسیون وړاندیز لري چې په پسرلي او مني کې د ساعت بدلون نور ختم سي. نور به اسمت سروان راوړي.
د اروپایي اتحادیې کمیسیون وړاندیز کړی چې په پسرلي او مني کې د ساعت بدلون پای ته ورسی شي، ځکه چې په یو نظر پوښتنه کې څرګنده شوې چې اکثره اروپایان د دې کار مخالف دي. د اروپایي اتحادیې د کمیسیون رئیس ژان کلاود یونکر وایي په میلیونونو خلک باور لري چې په راتلونکي کې د ساعت په خپل حال پریښودل شي. په اروپا او ګڼو نورو هیوادونو کې د دې لپاره چې له رڼا څخه زیاته استفاده وشي اصلي ساعت یو ساعت راشاته کوي. ځینې هیوادونه وایي چې د ساعت د بدلون له کبله د برېښنا په مصرف کې دولتي او غیر دولتي ادارو د انرژۍ د مصرف له درکه میلیونونه ډالر سپمولي دي. خود اروپایي اتحادیه کمیسیون چې په پخوانی ډول د ساعت د نه بدلون وړاندیز کوي، په دې اړه د پریکړې لپاره د 28 غړو هیوادونو موافقه ته اړتیا لري چې هغه په قانون بدل کړي. د اروپایي اتحادیه د پارلمان په پریکړه لیکي ویل شوی چې دا ډیره مهمه ده چې اروپایي اتحادیه د ساعت یا وخت په یووالي کې سره متحد ووسی. د اروپایي اتحادیه کمیسیون تر اوسه پورې په دې برخه کې د بدلون په اړه د خپل وړاندیز جزئیات نه دی اعلان کړي، خو په خپل لیک کې چې د سلامشورې لپاره یې ویشلی دی ویلي چې یو انتخاب به دا وي چې د دې اتحادیې هر هیواد خپلې خوښې ته پرېښودل شي چې ساعت بدلوي او که یې نه بدلوي. خو دا کمیسیون په عین حال کې خبرداری ورکوي چې د اروپایي اتحادیې د غړو ترمنځ له همغږۍ پرته په ساعت کې بدلون به اقتصادي زیانونه ولري. په نظر پوښتنه یا سروې کې چې د جرمني زی ډی اف تلویزیون کړي، د 4,000,000 او 6,000,000 پوښتل شویو کسانو په منځ کې 80% د ساعت د نه بدلېدو غوښتنه کړې ده. د اروپایي اتحادیې کمیسیون د ځینو څېړنو یادونه کړې چې شایي د ساعت بدلون د انسانانو پر روغتیا منفي اغیز لرلی شي. د څېړنې پایله ښیي چې د انسانانو بایورتم ممکن تر هغه څه چې پخوا ګومان کېده زیات اغیزمن شي. په اروپایي هیوادونو کې د مارچ د میاشتې په وروستۍ یکشنبه یعنی حمل وخت یو ساعت وړاندې کیږي او د اکتوبر په وروستۍ یکشنبه بیرته یو ساعت شاته کیږي. د ساعت له بدلون سره تر ټولو زیات مخالفت فنلند کړی دی. په دغه هیواد کې 80,000 تنو د ساعت د نه بدلېدو په ګټه لاسلیکونه کړي دي. د ساعت بدلون د لومړي ځل لپاره په 1980 کې په دې استدلال دود شو چې له کبله به برېښنا یا انرژي وسپمېږي، خو د اروپایي اتحادیې کمیسیون وایي چې داسې کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي چې د ساعت بدلون دې په رښتیا هم د انرژۍ د سپما سبب کیږي. دا کمیسیون همداراز وایي چې کره شواهد نشته چې وشي د ساعت بدلون د ترافیک یا د موټرو د بیروبار په کمولو کې مرسته کړې وي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما احمد اکبر د زابل ولایت څخه کوم له صلی او سیدی رحم مجلس شبغنی څخه دا خواهش لرو یا اله له زما کتابونه خپل کتاب دي خپل کتاب نه چا ذکر او نه ذکر دي ټول د کانکور په امتحان کې ازموینه کې ناکام کیږي. هم دا اله د خپل کتاب دي خپل کتاب یې چا نه ذکر. مجلس شبغنی څخه دا خواهش لرو زما کتابونه کم کې وسلام.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت لالپوري ولسوالۍ څخهنور د کلی نګولدین تاسو سره په تماس کې بعد د سلام مننه دا درخواست او خواهش د دولت او حکومت ته چې زمونږ د څخهنور ساحه د لالپوري ساحه نه لګي وندازه لري دا مایوبینو پارچا یا لیستونه موږ ساز کړو تقریبا درې څلور میاشتې مخکې مواد د درې څلور کې راغله او کوم خلک چې د لالپورې ولسوالۍ سره نږدې وي او یا هغه خلک چې واسطه یا مخاطر لره هغه خلکو له مواد ورکړل شو او زموږ د لرې څخه خو تقریبا دوه دوه نیم سوه کسان مایوبین خلک شو هغه خلک چې د ځای نه خوځېدی نه شو روزي رسان الله پاکې او بیا موږ ته وویل چې تاسو خپل لیست دغې ساز کړئ موږ لرې وړو موږ تقریبا درې څلور میاشتې مخکې ما لیستونه موږ ورلو ده د هغه لیستونه د مواد هېڅ پته ونه لګېدلله موږ په دې حیران یو چې دا لیستونه موږ به نیوم لیستل موږ ورم کړله او موږ خپل هغه انجینرانو سره مخامخ هم موږ یې ولیدل خو موږ له متاسفانه چې موږ له مواد رانه کړل او زموږ که مایدین یو څه لرو سیاستار یې موږ به خپله ځان سره به بوتلې هلته لالپورې ولسوالۍ له هغې خلکو هغه انجینرانو ټول ولیدلې او دا خلکو باندې بېخي الحمدلله هېڅوک هم نه و چې زړه ګسوې او دغه دولتي کسان چې کوم راغلي وو هغه هم دغه ولیدل موږ له مواد تر اوسه پورې رانه کړل وسلام علیکم چې زموږ پیغام نشر شي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د یو شمیره مفخرانو نظرونه مواردله چې د خپل سیمستون زیر سره شریکه کړې وي اوس به یو ځل بیا له صالح محمد صالح څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وره
د کندز د دشت ارچیو ولسوالۍ سیمه چارواکي وایي په جګړه کې 15 افغان پوځیان وژل سوي دي د دوی په خبره وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې خو دقیق شمیرې معلوم نه دی بلخوا د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال محلي پولیسو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د امنیت قمندانۍ سرچینې وایي چې یو محلي پولیس او درې وسلوال په جګړه کې وژل سوي یو محلي پولیس او دوه نور وسلوال ټپیان سوي دي د جوزجان ولایت په خماب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو مرګ ژوبله اړولې ده د امنیت امیر وایي چې دغه جګړې له دوه ورځو راهیسې روانې دي د بغلان چارواکي وای د بورکی ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال وجل سوي دی چارواکي وای ملا سیف الدین له او نور وسلوالو سره یو ځای په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې وجل سوي د فرانسې پولیسو وای یو تن چې ګمان کیږي افغان بوي روسته له هغې ونیول سو چې په پاریس کې د چړې په ذریعه و کسان ټپیان کړل قضایي سرچینو خبری آژانسونو او محلي رسنیو دغه راپور ورکړی دی د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وای چین د اویغور مسلمان اقلیت وړاندې له بشري حقوقو څخه سیستماتیک او پراخي سرغړونه کوي او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه اونۍ د آسیایي هیوادونو له رهبرانو سره خبري کوي د دوی بحثونه بعد شمالي کوریا پر اټومي پروګرام هم متمرکز وي
او رحمت افغان د انتخاباتو په اړه ځانګړی پروګرام لري چې په کې به وورو
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق د دیونی بحث مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم د دیونی بحث د افغانستان د لوی ملي ائتلاف لوري د سلګونو ضروراندې شویو جالي تذکرو او سټیکرونو سپیناوي ته ځانګړی سوی د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت مرکزی اداره وایي د افغانستان د لوی ملي ائتلاف لوري چې کومه تذکرې ننداړې ته وړاندې سوی ځینې جالي وي د دغه ادارې بیان رحله احمدی کابل کې خبريالانه ته وویل چې دوی په دې اړه د کورونا چارو وزارت ته مکتوب لیږلې چې موضوع د کشفي ارګانونو لوري وڅېړل سي په دې اړه نور معلومات په دې راپور کې د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره د لوی ملي ائتلاف لخوا د هغو تذکرو ننداری ته خودل چې د دوی په خبره یو شمیر جالي وي د اما افکارو د ګډوډولو یو ډول هڅه ګڼي د دغه ادارې بیان رحول احمدزی د یکشنبه په ورځ کابل کې خبريالانو ته وویل په دې اړه دوی کورنۍ چارو وزارت ته مکتوب لیږلی څو معلومه کړي چې دغه ملي خیانت چا تر سره کړی او څوک غواړي چې دغه ملي پروسه زیانمنه کړي
متاسفانه یو شمیر دغه تذکرونه چې پرون نمایش ته کېدل سوي وي هغه نه موږ سره ثبت درلود نه اساس لري نه کنده لري نه ټاپه او امضا ټول جعلي وو په دې اړوند باندې موږ نن وزارت محترم امور داخلي ته خپل مکتوب واستو او موږ د دې په اړه د لا بررسی غوښتن کې شول.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف تیر ورځ په کابل کې شاوخوا 100,000 تذکرې چې انتخاباتي سټیکرونه هم پرې لګېدلي وو له رسنیو سره شریکې کړې. د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا وویل دوی د هېواد د 3 ولایتونو نږدې 1,000,000 داسې اسناد راټول کړي چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت په جدي ډول تر پوښتنې لاندې راولي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی تمه لري چې کشفي، عدلي او قضایي بنسټونه دغه موضوع جدي وڅېړي. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د یکشنبې په ورځ په یوې جلا مطبوعاتي غونډه کې وویل هغه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د هېواد کشفي، عدلي او قضایي بنسټونه دغه موضوع وڅېړي تر څو هغه کسان چې د انتخاباتو د ملي پروسې د سبوتاژ او د ولسواکۍ مخه ډپ کړي مخه یې ونیسي. هڅه مو وکړه چې د نفوسو د احوال د ثبت د مرکزي ادارې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غوښتنو په تړاو د کورنیو چارو وزارت کشفي، عدلي او قضایي ارګانونو نظر هم راواخلو خو بریالي نه سو. په ورته وخت کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف وین فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل دوی د وړاندې کړیو اسنادو په اړه هر ډول سپیناوي ته چمتو دي. دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی نه به واورو.
خدا حمیدی د بغلان اوسیدونکی یم. البته زموږ دولت نه غوښتنه دا ده چې د تذکیرو پاکړه، د سټیکر پاکړه پاملرنه وکړي تر څو ټول خلک د بغلان ولس ټول ولس په تشویش کړي دي، ټول فکرونه مشخص شوي دي، دغه څېړنه وکړي تر څو دغه د تقلب مخه ونیسي.
په ټوله کې کمیسیون مسؤل ده د شفاف او عادلانه او سرتاسري د انتخاباتو چې په افغانستان کې دا مسؤلیت د کمیسیون دا کمیسیون د دې مسولیت د اجرا لپاره خاص قانون لري. د قانون پر اړه کې کدوې صلاحیت دي دی لري باید دا تصمیم دي دوی نهایی تصمیم
دا چې رښتیا هم دغه تذکری او سټیکرونه جالي دي کنه. ایا رائے ورکون کې بل دغه تذکرونه ګټه واخلي د مخنیوي لپاره اڅلارې چاري او میکانیزمونه شته. دا ډول ثبوتونه په ښکاره ډول د راتلونکو انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې نه راولي. دا چې اصلي تذکری او سټیکرونه لا جالي هغونه بیلې سي څه کول پکار دي څو په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان ونه رسیږي. په دې اړه مو بحث را بلل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات، د افغانستان د لوی ملي ائتلاف وین فضل الرحمن اوریا او د ولسی جرګې غړی یوسف صابر میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. سادات صاحب، بحث له تاسو نه پیلو. د ملي ائتلاف لخوا تذکری سټیکرونه ننداری ته وړاندې سول، د دوی د ادعا له مخې وای دا جالی دي، تاسو په وړاندې څه نظر لرئ؟
ډیر زیات مننه کوم افغان صاحب، زه تاسو ته د بحث ډیرو قدرمنو میلمنو ته او تاسو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. هغه کومي تذکری سټیکرونه چې د ملي ائتلاف له لوري نمایش ته وړاندې شول، د هغې په اړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لیدلوری دا دی چې کاش دغه موارد له اړوندو ادارو سره شریک شوي وای، له عدلي او قضایي ارګانونو سره، تر څو دوی په دې اړه باندې کار ترسره کړی وای او هڅه لدې شوي وای چې د شفافیت دپاره اغېزمن ګامونه پورته شوي وای. موږ همیشه ویلي وو چې د هر سټیکر ځواب ویونکی یاستو. موږ مخکې هم دا ویلي وو چې ټول سټیکرونه زموږ سره په سیستم کې داخل شوي دي، هغه که په هر ولایت په هر مرکز کې هغلته د هغې څخه استفاده کیږي یا څه ډول استفاده کیږي یا د چا لاسته لویږي یا دغې نه ځینې خلک هڅه لدې کوي چې غلط استفاده وشي.
مطلب دا دغه سټیکرونه او تذکری جالي لیدی کاسلی دی.
سټیکرونه خو مونږ تر اوسه پورې چې څومره سټیکرونه لیدلی دی هغه جال نه دی، اما د تذکیرو په اړه باندې د اړوند ادارې ویلي وو چې په دې کې یو شمېر تذکیری جالي دی، یو شمېر تذکیری داسې چې هغه په هڅه لدې شوې ده چې دغه پروسې د تخریب په خاطر باندې، اما په یو هغه کې یو شمېر نور تذکیری چې هغه کاندیدانو د حمایوي تذکیری ځان سره زرو په شاوخوا کې تذکیری چې ټول ولې هغه اصلي تذکیری
ځنې. یو تذکیره په څو عکسو باندې، په یو نوم باندې، په یو عکس باندې څو تذکیری ورکړل شوې دي، دغه جالي نه دي. سټیکرونه په لګېدلې ده د تاسو د کمیسیون له خوا.
بدبختانه همدغه چې تاسو ورته اشاره کوي شوي دي، په یو شمېر تذکیرو باندې همدغه سټیکرونه لګېدلي، حتی دوی سپین سټیکرونه هم لزان سره لري. مونږ ته تر ټولو مخکې دغه مهمه ده چې دغه سټیکرونو ته دوی څنګه لاسرسی پیدا کړی دی. مونږ خو دا اوس
دا مسئله تاسو درګرځي.
مونږ د شپېته کتابونه چې په هر کتاب کې شپږ سوه سټیکرونه شتون لري، یا هم د مونږ د ولایتي دفترونو څخه یا ورک شوي دي او یا هم سوځېدلي دي په شپږو ولایتونو کې.
مخکې له دې نه چې دوی ترلاسه کړي، تاسو مطبوعاتو ته ولس ته په دې اړه معلومات وړاندې
کړئ. تاسو پوهېږئ چې د یو شمېر معترضینو له لورې زموږ د کمیسیون دروازې تړل شوې وې. دولس دیارلس ورځې مونږ دې ته اجازه نه درلودله چې موږ خپلو کارونو ته راوګرځو. هماغه هم په یو شمېر هغه ولایتونو کې دا کار ترسره شوی و، لکه غزنی. تاسو جریان کې هستئ، غزنی وسلوال مخالفینو په هغې باندې برید ترسره کړو. هغلته د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفتر ته یې ور واچولو. په دغه ډول په پکتیا ولایت کې دغه څه موږ درلودل چې هغلته هم زموږ د سپیکرونو یو شمېر کتابونه هغلته ورک شوي وو. په ننګرهار کې وو، په تخار ولایت کې دغه مورد موږ درلودو. نو مخکې له دې چې دغه ټول معلومات راټول شي، تاسو پوهېږئ هغلته سیستم ته دلته داخل شي او موږ دغه وګورو چې دغه کتابونه په کومو ولایتونو کې، په کومو سیمو کې هغلته یا سوځېدلي دي، په کومو سیمو کې هغلته د زورمندانو لاسته لوېدلي دي، په کومو سیمو کې هغلته ورک شوي دي. همدغه دولس دیارلس ورځنی ځان چې د مونږ په کارونو کې رامنځته شو، د دې مخنیوی وکړو او کله چې دغه معلومات مونږ رابرسېره کړل، د رسنیو سره مو شریک کړو.
ولیا صاحب، تاسو ته راځو، په لوی پیمانه سټیکرونه تذکیرې ترلاسه کړي، د هم له کومه ترلاسه کړي؟
ډېره مننه تاسو ته سادا صاحب ته او جناب وکیل صاحب ته او د تاسو درنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. څو موضوعګانې دي، د هر یو باید جدا وڅېړل سي. سټیکرونه مو له کوم ځای لاسته راوړي، دا یو موضوع ده. دویم موضوع ده، کاشکې وخت یا کاشکې لاړوندې ادارو سره شریک سوي وای. بله موضوع دا ده چې دا وخت او زمان نه وي پشا سوی. او بله اصلي موضوع دا ده چې سټیکرونه او تذکرې جعلي دي، تقلبي دي. یعنی دا هر موضوع ځان ته جای لري او جدای باید
که په لنډو کې په ټولو باندې سرنا واچي.
که اجازه راکړئ، موږ له کوم ځای کړي دي؟ په هغه ځای کې چې د حکومتي ادارو لخوا په ځانګړي ډول د ټاکلو د کمیسیون لخوا او د ثبت احوال د نفوس لخوا څخه ویشل شوي وو. موږ د خلکو په همکارۍ، کمیسیون د مامورینو په همکارۍ، د ثبت احوال نفوس د ادارې د مامورینو په همکارۍ، په ارګ ریاست جمهوری کې چې دوستان هلته شتون لري، د هغوی په همکارۍ دا راټول کړي دي. او اوس موږ بیا یو فراخوان ورکړی د خلکو ته چې موږ ته نور اسناد هم راوړي. هر ورځ د افغانستان له مختلفو ځایونو نه تلیفونونه کېږي، په یو ډول نه یو ډول د موږ په واک کې اسناد ږدي. ولې مو له اړوندو ادارو سره شریک نه کړل؟ اړوند اداره یا ثبت احوال نفوس وو او یا د ټاکنو کمیسیون وو. زموږ لخوا په دواړو باندې د اعتماد فضا نشته او موږ دا دواړه ادارې په دې باندې تورنو او متهمو چې په دغه تقلب کې په رسمي ډول باندې ونډه لري.
تاسو تقلب بولی؟
بله، په دغه تقلب کې او په دغه تخلف کې دا دواړه ادارې په رسمي ډول باندې رول لري. عادي مامورین نه خیم، مسؤولین نه خیم، دوی ونډه لري.
د پیسو په بدل کې ورکړل شوی دي،
مختلفه کټګوري مختلفه کټګوري دي. یو کټګوري عادي مامورین دي، د پیسو په بدل کې ورکړي دي، تذکرې خرڅ کړې 2000 3000 4000 5000 ولسم اخیستي. همدارنګه کمیسیون کې سټیکرونه خرڅ شوي دي، دا کار عادي مامورینو کړی ده، په دا پراخ کچه باندې سوی. دویمه کټګوري داسې دي چې په کمیسیون کې ځینو مشخصو نوماندانو ته سټیکرونه ورکړل شوي، یا د ثبت احوال نفوس لخوا څخه مشخصو نوماندانو ته تذکرې ورکړل شوي دي، حتی ټاپي مهرونه ورکړل شوي دي چې هغوی دا استعمال کړي او تر څو هغه بریالیتوب ته ورسیږي.
ورته دلته یو بحث ده، ولې مخکې له دې نه چې دومره لویو پروسې ته زیان ورسیږي، د خلکو باور په ټاکنو یا په انتخاباتو بې باور سي، تاسو باید انتخاباتو کمیسیون ته لولاندې په پټه د معلومات ورکړي وای.
دغه دویمه موضوع ده،
کله دغه ملي پروسې ته زیان اړول نه دي.
همدا ده چې کمیسیون زموږ لخوا څخه توران ده په تقلب باندې. څوک توران وینو، توران د خبرته مراجعه نه کوي چې تراسه د ځان سپیناوي وکوي. یا
دا د کمیسیون شخصي ملکیت نه، د افغانانو ملکیت.
ما عرض وکړو، څوک چې کمیسیون چلوي، چلون کې زمونږ له خوا څخه توران دي او غوی په دغه تقلب کې لاس لري، نو پر دې بنسټ موږ نه توانیدل او نه غواړو چې هلته ولاړ سولې او توران سره کینو چې تالته تقلب کړی. دراسه د تقلب
د پیمانه تاسو د اسناد لري
اوس د پته لکه زیات سوي دي. په دا څو ورځو کې خو د 1,000,000 شاوخوا کې په مختلف ډول تقلبي اسناد شتون لري، او د 3,000 شاوخوا کې په غیر ورځ باندې مونږ اوهودل. بل شي چې زارس کوم کله چې کمیسیون وایي چې جناب سادات صاحب مول شپېته جلد کتابونه ورک سوي دي، دغه اسناد چې مونږ لرو دا هغه شپېته جلد نه دي، ځکه هغه نمرې دوی سره شته او هغه تقریبا د دوی د خبرو په اساس باندې په شپږ ولایتونو کې ورک سوي دي. زمونږ اسناد له 3 ولایتونو څخه راټول سوي دي. او غیر له غزنی څخه، او په دې کې د غشپېته جول د سټیکرونو په هیڅ ترتیب په هیڅ بڼه شامل نه دي.
صابر صاحب کله راته وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ځینې جول کتابونه ورک شوي دي، دوی وایي چې نه کتابونه نه دي، موږ له نورو ولایتونو هم ترلاسه کړي دي، دا وایي ځینې جعلي دي او دوی وایي چې نه جعلي نه دي، اصلي دي، نور اسناد هم موږ لري. تاسو تبصره پرې غواړو دلته کوم یو سلامت او کوم یو ملامت؟
زه فکر کوم اول خو د انتخاباتو کمیسیون باید د ټولو شانو ته، د ټولو پښتنو ته باید داسې جواب ووایي چې هغه د موږ خلک ملت په دې باندې مطمئن شي چې انتخابات یو با اهمیته پروسه ده او په دې کې باید برخه واخلي. د دواړو خبرې زه تاییدوم. کوم انتقادات چې ملي ائتلاف لري په هغه کې یو منطق شته، خو زه صرف د دې په خاطر باندې د جعلي تذکرو د جعلي سټیکرو په باره کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د استخدام په پروسه کې ډېرو زیاتو خلکو ته مداخله کوله، د مامورینو او د دې شیانو امکان لري دا شی وتلی دل دې ځای نه، خو د ما زیات شک چې ده هغه دا ده چې دا دومره اندازه کې تذکرې چې ما ولیدلې چې هلته پرتې وي، او خپل اوریا صاحب هم وویل چې 100,000 تذکرې موږ راوړي دي لاغنه، دغه 100,000 تذکرو راټولول هم ډیره مشکله خبره ده. زه دا وایم چې موږ ته څوک د دې اطمینان راکولای شي چې دغه تذکرې او دغه سټیکر په پاکستان کې نه دی جوړ شوی او نه دی راوړل شوی دلته، او دا دې په خاطر نه دی تر څو پرې دا لوی او ملي پروسه
مخکې یادونه وکړه وای ځینې وکیلانو مالي کاندیدانو ولس موږ سره مرسته کړې ده چې دغه تذکرې او دغه سټیکرونه موږ ته راکړي دي. دا خبره تاییدوي چې وکیلانو او احتمالي کاندیدانو به دوی سره مرسته کړې ورکړي وي؟
کېدای شي. ولې نه، د افغانستان کې تقریبا اوس د کاندیدانو شمېر څومره ته رسېږي د دقیق معلوم نه درته، ولې په هغه کې هم داسې کسان به وي چې دغه شان غکړي. زه په دې نه انکار نه کوم، مخکې ما وویل چې ډېر زیات نیمګړتیا موږ لرو. د انتخاباتو کمیسیون یوازې د انتخاباتو کمیسیون چې دا هغه مقصر نه ده، مقصر مونږ او تاسو ټول په دې باره کې.
صادق صاحب یو شای چې مخکې وکیل صاحب وویل اوریا صاحب وویل، یعنی درغلی رد نه کړي، همدارنګه ځینې احتمالات رد نه کړل، د دې لپاره چې اصلي تذکرې له جعلي نه جدا سي، همدارنګه اصلي ټیکر له هغه جعلي ټیکر نه جدا سي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کوم میکانیزم یا پروسې تر لاس لاندې نیولې؟
افغان صاحب هم دوست هم مطبوعاتي ناستې نه راغله، موږ چهارشنبې مطبوعاتي ناسته لرو او د دغه پروسې په اړه باندې خلکو ته پوهاوی ورکوو چې څومره کارونه مخته تللي دي. به همغه سیستم مو نن د ټولو رسنیو په وړاندې له خلکو سره شریک کړو چې موږ څه ډول کولای شو غلطه د تکراری تذکرو مخنیوی وکړو، د ناقصو سټیکرونو یا تذکرو غلطه موږ مخنیوی وکړو، هغه معلومات چې هغه کم وسیږي هغه مخنیوی وکړو چې هغوی بنش کولای په د ټاکنو په ورځ باندې دوی خپل رایه وکړوي. یوه نمونه زه غواړم تاسو سره شریکه کړم چې له وخت نه مخکې به هم یې، خو بیا هم اړینه ده تر څو د خلکو اعتماد په دغه پروسه راژوندی شي. یوازې ډوپلیکیټ یا تکراری تذکرې تر اوسه پورې په دغه 6.2 میلیونه تر اوسه چې موږ سیستم ته داخل کړي دي، 8,000 یوازې ډوپلیکیټ پکې یا تکراری تذکرې پکې پیژندل شوي دي. وروسته د دې څخه به موږ هم دغه فشار نه دی باید شو چې موږ هفته په هفته دغه موضوعات شریکوو، ځکه موږ هڅه د دې کوله چې دغه ټول یو ځای سره شریک کړو، ټول کړو، بیا وروسته د رسنیو سره شریک کړو چې په دې کې څومره تکراری دي، څومره دلته معلومات ناقص وو، یا نور هغه موضوعات مشکلات په دې کې شتون درلودو. فکر وکړئ زه دوه تذکرې لرم، دلته په دغه مرکز کې مې ځان ثبت کړی دی، یو بل د رای ورکونې مرکز دی په هغه کې مې ځان ثبت کړی دی. دا هیڅکله هم په دې په رای باندې حساب نه کیږي او دا د موږ سیستم به تر ایستای شي.
جعلي لاسلین جدا سم میکانیزم باندې کار
کوي، ډېر رون میکانیزم دی. او هم دغه مثال مې چې درته درکو چې د ډیپلوکیټ سیستم څه ډول کولای شي، یوازې وات یا زرم دا اوس موږ په توانیدل یو په دغه شته سیستم کې راوړو.
ریاست انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې موږ یو میکانیزم لرو په دې برخه کې کار باندې روان ده. آیا د انتخاباتو کمیسیون دا ظرفیت لري چې دغه اصلي جعلي نه جدا کی؟
دوه مشکل دي. لومړی مشکل دا ده چې دا خو یو میکانیزم ده، یو ماشین ده، یو کمپیوټر دغه دا کار کوي. دا څوک چې کمپیوټر چلوي او کمپیوټر مدیریت کوي دا مهم ده چې څومره د اعتمادو
یو ښېګڼه لري. دروغ نه وایي،
عرض مې هم ده چې ټکنالوژي دروغ نه وایي، اما څوک چې دا ټکنالوژي چلوي او استعمالوي دا څومره د اعتماد وړ ده. نو موږ ته د کمیسیون د ټاکنو د کمیسیون چلون کې د اعتماد وړ نه دي. او کمشنر صاحبان دي، څلور کمشنر صاحبان یو ډاکټر صاحب ټاکلي، درې کمشنران هم د بل ډاکټر صاحب دي، او تر ټیټه کچه پورې تر یو مدیر تر ساته پورې دوی په خپل مابین کې سره دا چوکۍ ویشلې دي. نو دا موږ ویلو چې دا کمیسیون د دوه ډاکټر صاحبانو کمیسیون ده، دا د ملت کمیسیون ده، دا زموږ لخوا د اعتماد وړ کمیسیون نه ده، او د دوی په هیڅ کار باندې مونږ ته مشروعیت نه لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت همدارنګ عدلي او قضایي بنسټونو رئیس جمهور هم ویلي دي چې دوی یو هیئت ټاکلی تر څو پورې معلومه کړي دا تذکیرې چا له کومه کوم ځای په دومره انداز کې یا په دومره پیمانه کې ترلاسه کړي. تاسو چمتو یې چې د افغانستان له عدلي او قضایي او کشفي ارګانونو سره په دې برخه کې مرسته
وکړي؟ موږ پخوا عدلي او قضایي ارګانونو ته بلنه ورکړې وه، لکه جملې څخه شخصا جناب سارنوال صاحب ته چې رسیده سندونه له نږدې نه وګوري او په مطبوعاتي کنفرانس کې هم برخه واخلي. موږ هر لحظه حاضر یو چې دغه سندونه د امنیتي کشپی عدلی او قضایی ارگانونو په واکه ورکو.
اوریا سبدا بخن نه وای چې د خلکو په دغه پروسه باندې د باباری لامل وګرځي مخکله دینه چې دغه خلک به باور ستا سه باید دوی ته دغه ستونزه سره شریکه کړي. و د خو ملي پروسه د ائتلاف خبره نه ده، د کمیسون خبره نه ده، وکیل خبره نه ده، یو چا خبره نه ده، د خو ملي پروسه ده. تاسو داسې اقدامات دغه ملي پروسه ځان
دوه شی دي، دوه پوښتنه ده، یو ملي پروسه ده او یو باید له کمیسون سره خبره شریک شي. کمیسون په خپل تقلب کړی، کمیسون په خپل توران ده او متهم ده. دویم ملي پروسه، په ملي پروسه کې کاغلا درغلی تقلب او فساد رسوا کیږي هغه ملي پروسه تقویه کیږي، او کاغلا درغلی او فساد او لا قانوني پټه پات کیږي. نو د دې لپاره چې ملي پروسه خوندي پات سي، ملي پروسه ځواکمن سي، ملي پروسه واقعا په ملي پروسه تبدیل سي او ټاکنې په یو شفافه او رڼو ټاکنو تبدیل سي او اصلي وکیلان لاړ سي پارلمان ته، نه تقلبي وکیلان هغه چا چې سټیکر ورکړی ده او هغه چا چې جعلي تذکرې ورکړي دي زبر تکمیل سي. نو پر دې بنسټ باندې موږ د ملي پروسې چې هغه د ټاکنو پروسه ده د شفافوالي په خاطر باندې راغنده ګامونه اوچت کړي او دا ګامونه به لا نور هم اوچت کړو.
صابر صاحب، تاسو د ملي ائتلاف دغه اقدام څه ډول بولئ؟ یعنی دوی غواړي چې دغه پروسه ګډوډه کړي یا غواړي پروسه کې شفافیت رامنځته کړي؟ په کوم نظر
د ما په نظر باندې زه د ائتلاف د دې کار سره هیڅ موافق نه یم. زه به هغه وخت کې ورسره موافق کوم چې دا په ثبوت باندې رسیدلی وای او بیا ټول ملت ته هغه کړی وای. تر اوسه پورې د انتخاباتو کمیسون خپل دفاع کوي، هغوی وایي چې وروره موږ شپږ میلیونه څېړنه کړې ده او څو اتیا زره جالب کې راوتلی دي. دوی هم باید دا یو کار کړی وای. د تا د مخکنی خبره سره زه سخت موافقم. د انتخاباتو کمیسون شخصا د چا کمیسون شخصي نه ده، نه د رئیس جمهور ده، نه د بل ډاکټر صاحب ده، نه د خپل د شکایت د انتخاباتو د کمیسون د رئیس ده، نه د دوی د آزاد ده. دا کمیسون د دې لپاره ټاکل شوی ده چې خلکو ته دا زمینه برابره کړي چې هغه په خپل آرام مغزو باندې خپل ځایم وټاکي. نو د دې په خاطر باندې د ائتلاف د دې کار سره زه هیڅ کلم موافق نه وم، او دا شی باید مخکې له مخکې نه چې د ملت اذهان خراب شي باید دوی څېړل شوی وای، او له ثبوت نه وروسته چې دا ښکاره شوی وای چې دا په واقعیت سره هغه ده، له هغه نه وروسته موږ ټول د دې طرفدار وو چې دغه پروسه باید موږ او تاسې طرفداري کړی وای.
سادات صاحب، تاسې متهم کړی
بله
اوریا صاحب وای د دوی وړتیا نه لري، یعنی د یو چا پسې وتړلی، او د تاسې د خپل ځان سپیناوي لپاره نظر ورکړي، او بل د دې ائتلاف د اقدام څه ډول بولئ؟ یعنی څه تعقیبوي ائتلاف د اقدام سره؟
د ملي ائتلاف دغه اقدام ډېر اقدامندانه برخورد موږ بولو. ملي پروسې په وړاندې تاسو پوهېږئ د اول نه دوی کوشش دغه و چې دغه ملي پروسه سبوتاژ کړي. د هغې ورځې نه چې ملي ائتلاف د ټاکنو په اړه باندې خپل غږ پورته کړی، اول یې ټاکنو خپلواک کمیسیونه داسې غوښتنې ترسره کولې چې هغه لکه یو څوک چې د همسایه دروازه ټکټکوي. دوی زموږ نه دې غوښتنه کوله چې تاسو په قانون د ټاکنو په قانون کې تغییرات راولئ، احزابو ته زیاته ونډه ورکړئ. په داسې حال کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت نه و، او نورو حقوقي ادارو هم دغه ویلې چې په افغانستان کې سیاسي احزاب هغه په پورتوال ته نه دی رسیدلی چې دوی دی وتونه کې دلته البته قانون تغییر ته ضرورت و. بل د کوم څه څخه چې دوی غوښتنه کړې چې باید په دې بایومیټریک سیستم څخه استفاده وشي، یا هم ممتازیات نظارت حق راکړل شي. په داسې حال کې چې همیشه موږ غوښتنه دغه چې نظارت باید دوی وکړي ځکه دوی مسؤلیت دی. زه هغه تور چې پوره شو په کمیسیون باندې ښه به دا وایي چې مخکې له دې چې د ملت ذهنیت صدمه ورسیږي، د دغه ملي پروسې په اړه باندې اقلا دغه موارد کمیسیون سره شریک شي وای. د موضوع پټه نه پاتې کېده که چیرته په دې کې کمیسیون فساد ترسره کړی وي، که زموږ همکارانو په دې کې زمینه دې ته برابره کړې وي.
تاسو نظر ائتلاف شي تعقیبي په همداسې اقداماتو سره؟
اطلاف بد بخت نه دوی ته شخصي ګټه مهمه دي یا غتیرو تجربه هم خو د لید افغانستان ولس او خلک ډیر خپې جنې نو ضرور نه ده چې نور زپغی باندې ډیر زیات اشاره وکړم اما د ما په نظر باندې بد بخت نه دوی ته حکومت اعتبار وای چې حکومت اعتبار نه لري کمیسیون دوی ته د اعتماد ور نه دی د ثبت احوال نفوس اداره دوی ته د اعتبار ور نه ده قضا د اعتبار ور نه ده سرنوالی د اعتبار نه ور نه ده نیواز هم دغه عذاب دي چې په افغانستان کې اعتبار لري خلکو ته او په داس حال کې چې د ولسمشر همغه خبره تکسره برته ورګرځي نو بیا به معلومه شي چې واقعا ملت په چا باندې اعتماد کوي اما موږ ته د افغانستان قانون او د ټاکنو قانون ارزښت لري او دغه پر اساس موږ مخته ځو
او ریاست د دوه خبره تاسو واورید تاسو ځواب ورته سلام
راځي چې دوه خبرې وکړو یو دا د ملي وحدت حکومت چې د یو موافقتنامې پر بنسټ راغلی
دلته موږ بحث د انتخابات ملي وحدت حکومت نه ځو فقط د ځواب وای تاسو دوی وای ځینې شخصي ګټې اهداف تعقیب یا دوی وای چې نه د اقدام ملي پروسې ته زیان
هم دا عرض کوم او په دې توافقنامه کې د دوی یو ژمنه دا ده چې د ټاکنو په کمیسیون کې به ډیر عمیق او هر اړخیزه اصلاحات رامنځته کوي او دا د دوی لومړنی کار و په څلور کاله کې دوی خپل لومړنی کار تر سره وکړ هیڅ نو مثبت تغیرات رانقلل هیڅ نو اصلاحات رانقلل ټول شیان زاړه په زاړه ده دویم دوه کلونه را په دې خوا سیاسي ګوندونه له علما سره له حکومت سره له اړوند ادارو سره خبرې کوي آخري تحلیل کې دا ناکامه شولې دریم سیاسی ګوندونه او ائتلافونه یو طرح لري چې هغه بایومټریک سیستم شامل ده نظارت شامل ده د ګوندونو هغه شامل ده چې هغه زموږ کمیسیون مخاطب نه ده
وروستۍ پښتنې په توګه غواړو دا بحث را جمع کړو کچېرې دا پروسه همداسې مخکې ولاړه ملي ائتلاف غړیو ته ملي ائتلاف ته د همدغه د انتخاباتو پروسه د منلو وړ ده او
کچېرې
نه یې منلو وړ تاسو اقدامات څه دي
په هیڅ شکل موږ ته د ټاکنو په نوم انتصابات د منلو وړ نه دي مونږ رڼې ټاکنې غواړو شفافه ټاکنې غواړو سراسري ټاکنې غواړو په هغو کې د ګوندونو نظارت غواړو تر اوسه پورې د انتخاباتو کمیسیون په دې نه ده توانېدلی چې د ګوندونو اعتماد رامنځته کړي دا ګوندونه ښه دي که خراب دي د دې ټولنې محصول
دي یو معلومات چې زه لرم ساده صاحب ورکړي تقریبا 93% آزاد کاندیدان لرو 2% یوازې احزاب کاندیدان موږ دلته ډیرای څوک دلته
په هیڅ ګوره دا چې ډیرای څوک دی یا څوک ته د پدینې غږی ګوزه کچ ګوندونه هیڅ کاندید نه لري حتی یو نفر هم نه لري کله کوم بشر ځان زوی کاندید کړه هغه د شخصي کار ده د ګوند له خوا کاندید یو نفر هم نشته ده اما ګوندونه لیک دی کډیر دی خدي کبد دی د ټولنې واقعیت ده دغه ټولنه ده او دغه ګوندونه تاریخي محصول دي پر دې بنسټ سره باید د ګوندونو طرحه ومنل سي حکومت باید ومني دا کمیسیون پورې اړه نه لري او که حکومت د ګوندونو طرحه ته احترام ونه کوي طبیعتا د حکومت د ګوندونو لپاره د سیاسي ائتلافونو لپاره دا کمیسیون د اعتماد وړ نه ده او د کمیسیون کړنې د ګوندونو لپاره مشروعیت نه لري
وګیل سه محترم د وریا صاحب خبره تا واوریدلې د انتخاباتو پر سمند بي اعتبار دي دوی وای وای دي څو وخت د منلو وړ نه دي په داس حال کې چې حکومت انتخابات خپلواک کمیسیون په وار وار ټینګار کوي وای موږ په خپل ټاکلي وخت باندې انتخابات تر سره کوو د انتخابات خپلواک کمیسیون هم د شفافیت اطمینان ورکوي بل اخر څه کول پکار دي ائتلاف باید څو کې خلک باید څو کې کمیسیون باید څو کې تاسو نظر
د ائتلاف د نظریاتو په اړه کې چې دوی وای زموږ ته د منلو وړ نه ده که دوی دې په خاطر باندې وای چې د دوی کارونه ډیر کون روان دي دلته باید یو تعهد موجود وي تعهد په څه معنی باندې زه ته بل دا ټول باید یو ځای سو دي ملي پروسې د کامیابی لپاره کار وکړو ولې لکه مخکې چې سعادت صاحب ویل چې دلته بعضې خلک شخصي ګټې هم لري تاسې وګورئ دلته هغه کسان چې د انتخاباتو موضوع هم نه وه په افغانستان کې او بل د ائتلاف غړي تر دا دوه درې میاشتو مخکې پورې ټول د نظام خلک وو د دې نظام نه معاشونه اخیستل خوشاله وو
ډاکټر صاحب اشرف غني د هر سیاسي بهیر او جریان حق ما حق ده دوی د لپاره چې اصلاحات راسي په پروسه کې خلکو د منلو وړ وړاندیزونه کې
بالکل دا ځل سره منم انتقادات په داسې حکومتونو کې دیموکراتیک حکومتونو کې ډیر زیات رول لري هغه د دې په خاطر دي چې دوی انتقاد مثبت تمام سي او هغه مشکل په حل سي یوازینی لار ادا ده چې د افغانستان ټول خلک لاس سره یو کی او د انتخاباتو کمیسیونونه کمیسیون چې هغه نیمګړتیا لري یو نیمګړتیا زدرته ما هغه مامورینو دوی وسپره بودیجه نه لري هغه مامورین چې په د سټیکر او د سپتنام پروسه کې کار کړی 500 زیات ماته راغلي تر اوسه پورې معاش نه ده ورکړی. ورو تاسو انتخابات آینده کې کوئ په شیشه باندې دغه پیسو ته ضرورت لري.
وروستۍ پوښتنې په توګه کده راته ووایه چې انتخابات ترسره کیږي دوی نه مني او دا وایي چې اصلاحات رامنځته شي، څه ژمنتیا ورکوي ملت ته؟ څه ژمنه ورکوي چې انتخابات په شفاف ډول په ټاکلي وخت او عام خلکو ته د منلو وړ انتخابات ترسره کړي؟
د تیرو ټاکنو هغه په یاد شوې چې نه مني کنه هغه نه منل بدبختانه په افغانستان کې یو فرهنګ باندې بدل شوی دی. که زه په دې ښه پوهېږم چې زه په حق نه یم، اما کله چې شخصي ګټې مې په خطر کې وي نه منم. اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمن دی ټاکنې به د میزان په 28مه ترسره کوي، د شته قانون پر اساس به ترسره کوي. وریاسته وي چې دوه کاله مخکې احزاب طرحه ورکړې وای، کاش چې موږ احزاب دغه پختګۍ ته رسیدلی وای چې دوه کاله مخکې د کمیسیون ته یا حکومت ته
احزاب جوړښت نه غږیږو، یوازې د احزاب په وړاندیز باندې غږیږو.
خو د دوی د وړاندیز هغه طرحه چې دوی ورکړې وه حکومت ته تر څو په ټاکنو نظام کې اصلاح راشي، اقلا دوی د موږ د طرحې نه ملاتړ ونه کړ چې 14 میاشتې مخکې مو حکومت ته ورکړې وه چې د ټاکنو نظام تغییر و همدار د بایومیټریک سیستم استفاده او د ته ورته نور یو. اما په اوس کې دغه موضوعات یادول یوازې بهانه گیری ده او بدبختانه زه چې فکر کوم اوس دوی په دې پوه شوي دي چې پروسه کې شفافیت رامنځته شوی دی کړه. اما کله چې تعهد شتون ونه لري بایومیټریک سیستم نه چې په هر څه شتون ولري هغه ته بیا هم دوی ونش کولای چې خپل اعتبار ترلاسه کړی شي. د دې ترڅنګ نیمګړتیاوي موږ منو، لکه څنګه چې وکیل صاحب ویلې مونږ ټول نیمګړتیاوي منو، صحیح ده کمیسیون نیمګړتیاوي لري، اما دغه نیمګړتیاو د اصلاح په برخه کې موږ سره همکار ووسیږي نه دا چې موږ مصروف کړی.
د ټولو میلمنو نه مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. تر بیا هیڅ چاره
زما رایا زما حق
نیوند رسپادی مواد په روند سره خلاصي وي
موږ میرمنې بیا هغه
میرمنې او بنهز رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتمشته مد انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.